تست لوبي د لغوه کولو په اړه د خپل هیواد د کرکټ بورډ د پریکړې ملاتړ کوي. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا وایي که هغه راپورونه تایید شي چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر سپورت بندیز لګولی دی، د نومبر په 28مه به له افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره میاشت وویل چې د ښځو سپورت ته ژمن دی. نړیوال بانک وایي چې د منځنۍ آسیا اقتصادي وده ښایي د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د ثبات په اړه د اندېښنو له کبله کمزوري وي. نړیوال بانک نن د اروپا او منځنۍ آسیا د اقتصاد په اړه په خپل نوي راپور کې وویل چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو اقتصادي وده په 2021 او 2022 کلونو کې د بیو د جګېدو له کبله د لوړې کچې له انفلاسیون سره سره ښایي د پانګونو او اقتصادي فعالیت په مټ په سلو کې 4.3 وي. او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. انقره او باکو د نګورن قرهباغ د لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان له جګړې وروسته خپلې اړیکې پراخې کړې دي. ګډ پوځي تمرینونه پرون پیل شول او د اکتوبر تر اتمې پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې چې د آذربایجان پولو ته نږدې د ایران له پوځي تمرینونو وروسته د باکو او تهران ترمنځ اړیکې هم ترنګلې شوې دي. د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان او ایران پولو ته نږدې د آذربایجان په نخچوان سیمه کې په دې عملیاتو کې د دواړو هیوادونو موتریزې کوماندو هوایي ځواک او بی پیلوټ الوتکې برخه لري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداشه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زما نظر داده چه ملگر ملتونو پا افغانستان که
میکروفون ستاسو دوی بجه او اته دقیقې دی. مایکروفون ستاسو پروگرام ته شرغ لاسنن. په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ پر زیاتېدو خبرې کوو. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو نن په خپلو تازه څرګندونو کې اټکل کړی چې په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي، د دې کال تر پایه شایي د خور ځواکۍ له ستونزې به کړېږي. د دوی په خبره له دې جملې 1 میلیون ماشومان د ناکافي طبي اسانتیاو او لوږې له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د لوږې په اړه اکسفام مؤسسې په چونګاش میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وو چې په نړۍ کې دا مهال 155 میلیونه وګړي د خوړو د نشتوالي له بحران او یا هم تر دې سخت وضعیت سره مخامخ دي. دا شمېره د تیر کال پرتله 40 میلیونه زیاتوالی شي. اکسفام په خپل راپور کې زیاتوي چې د دې کسانو له 3-2 برخې له دې کبله لوږې سره مخامخ دي چې هیوادونه یې په جګړه یا هم کړکیچونو کې ښکېل دي. په راپور کې افغانستان په همدې ډلې کې د سر هیواد یاد شوی چې تر 1.5 میلیونو زیات کسان چې د دې هیواد د وګړو په سړو کې 2/3 برخه جوړوي د بحران په کچه له لوږې یا تر دې هم له بدتر وضعیت سره مخامخ دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د یو راپور په خبرولو سره ایران کړی چې 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې له هرو 2 ماشومانو یو له خور ځواکۍ کړیږي. تیره میاشت د ملګرو ملتونو په کوربتو په جنیوا کې د یو کانفرنس پر مهال مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر تیره میاشت ویلي اوس د دغه سازمان لومړیتوب بې ځایه سویو ته د لومړنیو مرستو رسول دي چې ماشومان یې له لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي ویلي چې دا مهال دوی له 450 ولسوالۍ څخه نږدې 300 ولسوالیو ته لاسرسی لري او په ځینو سیمو کې به ډېر ژر د مرستو لړۍ پیل سي. تیره میاشت مخکې له دې د خوړو پروګرام خبرداری ورکړی و چې لوږه او فقر اوس له کلیوالي سیمو څخه ښاري سیمو ته خپریږي. د دغه نړیوال پروګرام د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین تیره اونۍ خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ژمي له راتلو سره 200 میلیونو ډالرو په ارزښت عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا ده. مایکروفون ستاسو پروګرام کې له اوریدونکو هم اوري چې دوی څه فکر کوي چې روانې بېوزلۍ دوی څومره اغېزمن کړي او له دې ستونزې څخه د وتلو لارې چارې څه دي. اوریدونکي کولی سي چې زموږ دوی نړیوالې شمیرې فعالې دي چې دوی ته زنګ راووهي. یوه شمېره مو د دوویشت یولس څلورویشت شپږسو یو بل شمیره د صفر صفر څلور سو شل دوویشت یولس څلورویشت پنځه سو یو. اوریدونکي کولی سئ چې د سکایپ له لارې هم په څو شیبو کې زنګ راووهي. د سکایپ ادرس مې دی ازادي ټک راډیو. د څو اوریدونکو نظرونه اورو چې د بېوزلۍ، دغه راز د بېکاري، د زیاتوالي او فقر په اړه څرګندونې کړي.
زموږ کارمندانو سره کوم معاشات تقریبا لس نس کېږي چې باندې تېر تاریخ په وخت کې هم اوس هم معاشات زیات سره مخې د غربتا سره مخې نو هیله مې دا ده د مربوطا چې زموږ معاشات هم وخلي ځکه چې خلک ډېر په غربت کې اخته دي. مننه هیله مې دا ده.
فوزاد واسید کندهار ولایت میواند ولسوالی ته تاسو پیغام چردم. پیغام دا دی ورور دل ته میواند ولسوالی ته مرست رال مرست مستحق کسان ته نه درسه دل هغه کسان ته ورسه دل چې یاد تاریخ مو ملګر و یا په شت دلان کې پرې دل په شیک سلام کې پرې دل دا و سب چې نام د ټلیفون په تماس باندې وسو او غریبان خلک مسکینان خلک هغه له ته کړی دل هیڅ نه نو مشته کړی دینه مسکین ته مرست رسیدل.
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکونکو ته محترم دغه تقاوتو د میوبی ما ماش ولې نه ورکوي؟ دی لا ځان ته ملایان وایي چې لرحمي نه لري. خلک ټول وږي ناست دي، د دې په راتګ سره ټول خلک وږي شو. دغه پیغام مې ولې نه ثبتوي؟ والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زهر بشید کندهار ولایت خدا پیغام چیزم سل دورور دشان دون گرانی ده وڑی گران ده وڑی گران ده چای و پک گران ده خلق سری ده مزلمان ده سهید چواتا نلری ما تلمان سه خدا خواهیش لی چی ده میوان گل سالی تیم رس سرائی ده خلق سر کمکنو چی خلق دیتا بد خلق
یو خلق ده مرس سخه با یو میاش سن سپر اوکی دیتا باید کارون ورطا پیزا سی دیتا باید ده کارون مسایر وقت ورطا مسایر چی چې دې ته کارونه پیدا شي دراغه ساته پوهي چې دې کارونه لري برات څخو دې ته افتو چرشنبې نه ورځي. دې باید خپل کار ولري، خپل وظیفې ولري، خپل هر کار چې دې هر دنده لري هغه باندې دې سره کومک وسي چې دې خپل آینده سره آینده خپل په پښو ودرېږي.
السلام علیکم. زه عبدالله سیحمد د هلمند ولایت څخه یو سالین سایمه امارت نه غوښتنه لرم چې سعودي عرب ته تیر ته وچوي چې افغانستان نه دا چې بغلان هغه شو سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کلا رسیدل دي. ای او خو خلک به اواز لري او د بل خو شان نه ګران شي نو دې مسولیت به خلک چا په غاړي ویل د خلکو ته توجه نه کوي، ویل د اقتصاد توجه نه کوي. خیر ورځ دا به د کنټرول شي ډیر سخت حالات سره خلک مخامخ دي. والسلام.
زه جاوید افغان یم، همدا لازه د میوند ولسوالۍ څخه در سره په اړیکه کې یم. زموږ د امارت د ورپورو کسانو څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې شوې دي. که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په اوویشت سوه کلدارې دي، نو دا اوویشت سوه کلدارې د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي.
سلام علیکم. زه کندهار ولایت ته پنځه ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دی چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي. او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دی چې په هر شي ته نرخ کښېږدي او
زما مشر زیو او هغه اوپات شو او نورم د ګټې وټې هیڅوک هم نشته دی. الله سره شته دی، نورې مسم نشته دی. ډېر د خدای تعالی غریبانان سو واړه ماشومانان راته جاړي او د لګې نه د تندې نه
تقریبا شل پنځه ویشت صدې مې ټک کار نه دی کړی او د کور کرایه ملا باندې راته غاړي ده او ټول کارګر چې دي ولاکا د هوټل خرچه نه لري.
ورځنۍ ته راشم، ورځنه نشته دی، کاروبار نشته دی. کور بچت خو پرېږده او ولاکه د بچو نو پیسې لرو، د هوټل پیسې ولاکه لرو.
دکان کې واته شاګردان کار کوو کول وس کار نه شامل نه وس درې شاګردان کاروبار خراب دي سره بيبي هغه شاګردانو مصرف نه پوره کوي سره نو مجبور شو هغه څوک شاګردان چې موږ سره د مطلوب او هغه موږ کم کړی دي
دا ستونزه ده یعنی واته دره دغه مصرف وګورې د نشکګ درو نشو کار کولای مخکې سړی یو کیلو کباب ورو وس هغه پاون نه وي یعنی دا
مایکروفون ستاسو پروگرام کې مو د څو اوریدونکو نظریات واوریدل چې تر ډیره په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتېدو په اړه شکایتونه کول یا هم دا چې په افغانستان کې کارونه نه پیدا کیږي عواید کم سوي او دې ته ورته نورې ستونزې د پوهنتون استاد عزت الله پیژان هم را سره په تماس کې دی. پیژان صاحب، تاسو هم د بې وزلۍ له منځه تلو او د اقتصادي فعالیتونو د پیاوړتیا په اړه ځینې څېړنې او لیکنې کړي دي، ستاسو نظر څه دی چې ولې په افغانستان کې ورځ په ورځ د بې وزلۍ اندازه زیاتیږي؟
سلامونه تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. فکر کوم چې دغه موضوع یو پراخ اقتصادی تحلیل ته اړتیا لري چې زه فکر کوم دغه پروګرام تر اوسه به دا کومه اړخ ته توګه باندې دا موضوع وڅېړو. وتلې خبرې خو دلته چې څنګه موږ مخاطبین اوریدونکي دي او عام خلک دي، زه غواړم نسبتا د خلکو په چبه باندې وژغېږم. بحران اقتصادي هغه وخت رامنځته شو چې کله په افغانستان کې پخوانی حکومت د طالبان د خوا څخه په زور سره رنګ کړل شو، او کله چې داسې یو حالت راځي یو نظامي بڼه هر څه د ژوند هر اړخ خپلوي، نو طبعا د نورو موضوعات تر څنګ اقتصاد هم ورسره ځپل کیږي او خلک بې ځایه کیږي، کاروبار درول کیږي او خلک غواړي چې سیمه پرېږدي او یو خوندي ځای ته ځان ورسوي. یعنی در هر څه مخکې دلته د خلکو روحیات مهم دي چې هغه ځپل سوي دي او خلک د ورختایي په حالت کې ژوند کوي. د بیلګې په توګه باندې تجار زړه نه شو کوي چې که څه هم دی سرمایه ولري، که څه هم دی هغه نسبتا لږ و ډېر امکانات ولري چې په هغه لږ و ډېر امکانات باندې خپل اقتصادي فعالیتونو ته دوام ورکړي، ځکه د روح هم دی ځپل سوی دي او هر څه د زور او د جبر او د توپک د مرمۍ په واسطه باندې ترلاسه سوي دي، نو هغه خپل آینده په داسې حالت کې نامعلومه ګوري او هر څه په ټپه باندې دروي. د بیلګې په توګه باندې خپل کارکوونکي رخصتوي، تولیدات دروي او ورو ورو دغه حالت د ټولنې پر ټولو قشرونو باندې په اقتصادي لحاظ باندې ناوړه اغېز کوي او اقتصادي بحران رامنځته کیږي. نو افغانستان کې عین حالت رامنځته شو او له بده مرغه دوام لري. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ چې کله په علمي توګه باندې د اقتصاد د بحران د رامنځته کېدو په باره کې خبرې کوو، دوه مهم فکتورونه باید له یاده ونه باسو. هغه تقاضا او عرضه ده، یعنی د توکو د پاره د خلکو غوښتنه چې مثلا دی غواړي چې په دکان کې یو څه واخلي او د هغه په مقابل کې دی باید هغه څه چې دی غواړي هغه باید موجود وي. دلته د دې تر څنګ چې موږ ارزانه لرو، تقاضا مخکې د مخکې څخه له منځه تللې ده یا راکمه شوې ده، او علت یې دا دی چې د خلکو په جیبونو کې پیسې نشته. ممکن په دکان کې، په کلیو کې، په بازار کې هغه څه یي چې یو څوک واخلي او هغه خپل ورځنی ژوند ته د هغه په واسطه باندې مثلا خوراکي توکي دي یا نور توکي دي دوام ورکړي، اما کله چې د رانیونکي یا پیرودونکي په جیب کې پیسې نه وي نو دوی تقاضا نه کوي د یو شي. او د دې په مقابل کې په عیني منفي اغیز پر پلورونکي باندې کېږي. کله چې د پیرودونکي په جیب کې پیسې نه وي نو پلورونکي ته هم د پیرودونکي د جیب پیسې نه ورځي او اقتصادي بحران رامنځته کېږي. دا یو څه هغه علمي فیصله سره تعریف دي د اقتصادي بحران د رامنځته کېدو.
بله، مخکې نور هم پر دې موضوع باندې تم کیږو. په افغانستان کې وخت نه وخت ځینې ملي سوداګر او هغه کسان چې یو څه په وس پوره دي د بېوزلو کسانو د لاسنیوي او همکاري لپاره لاس په کار کیږي. یو هم مهراب الدین پاجواک دی چې هلمند کې د فکری تړون خیریه ګروپ مسؤلیت ورترغاړی دی. د یو ګروپ جوړ کړی چې د ګروپ له هر غړي څخه د میاشتې 200 افغانۍ راټولوي او په دې پیسو بیا بېوزلو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي. پاجواک، تاسو دا فکر څنګه پیدا شو چې داسې یو حرکت پیل کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مهراب الدین پژواک هم د هلمند ولایت لشکرګاه ښار یو تن اوسیدونکی. لومړی تاسو تخنیکي همکارانو او د راډیو ازادۍ د لارې سره ټولو هیوادوالو ته په ځانګړي توګه هغه غریب کورنیو ته د سهار ماښام ډوډۍ نه لري سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چکر په هغه وخت کې زما سره نه بلکې د ډیرو هلمندوالو سره پیدا وو چې کله بیا د غربت سره چا د سهار ماښام ډوډۍ نه درلودله. یو کلیوال بې وو، د هغو په لیدو باندې به ځورېدی. نو دغه چکر د ډیرو سره وو، خو د دې فکر به اخلاق زه به جرأت نه کوم چې د دې فکر بنسټګر ځان وبولم، ځکه هغه کسان یې بنسټګر دي چې زما سره په دې ګروپ کې اخلاصمندانه د خدای د رضا په خاطر او د دې خپلو غریبو د لاسنیوي په خاطر باندې همکاري کوله او دغه ډګر ته په ډېر مینه او احترام باندې رامخته سول. نو دغه فکر د ډیرو هلمندوالو د ډیرو هیوادوالو سره و، په خاص ډول زما سره و چې کلیوال به غربت سره ځورېدل. نو مال کچیرې یو تجار دا کار کوي، کېدای شي دا نیمګړی ډېر مخونډې شي، او کچیرې دا د ډېرو په ګډون باندې کېدای شي تر ډېره وخته پورې بقا پیدا کړي. نو د دغه فکر د تکمیې دپاره مو د پوهنتون استادانو، لیسو استادانو، عادي دوکاندارانو، کلیوالو د دې سره مشورې وکړلې او بالاخره کوم دې نتیجې ته ورسېدلو چې هغه په اخلاص د وطن پرستۍ، خدای دوستۍ په روحیه باندې دې ته آماده سول چې د خدای تعالی د غریبو انسانانو سره بلا ریا او دې سره تفصیل سره همکاري وکړي.
بله، پژواک صاحب،
نه یوازې ما سره بلکې د ډیرو سره پیدا.
بله، د کندز یو ملي سوداګر هم په دې پروګرام کې د برخه اخیستو ژمنه کړې و، خو پرسته یو شیبو کې ویل چې بل کار ورته پیدا شوی دی او نسی کولی په پروګرام کې برخه واخلي. پژواک صاحب، تاسو په هلمند غونډې یو ولایت کې یاست چې جګړو سخت ځپلې. نن سبا د بیوزلۍ اندازه څومره زیاته شوی ده؟ تاسو خدا هر څه څاري؟
بله، او که اندازه د بیوزلۍ ده بیخي هغه ته رسیدلې ده چې دا چې کورنۍ وسم سته چې د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري. او زه ترې یو اندازې پورې چې خبرې مې یا ماته زنګونه وي، هغه بیوزلۍ کورنۍ د ګرانۍ د وجې سه او د داسې یو حالت د وجې سه چې کار نه پیدا کېږي، د کورنۍ داسې یو حالت ته رسېدلې دي چې خدای مکه د ماشومانو خستلاو دیو ته ولاړ دي. دا یوازې دا لامل نه دی چې دا تحولات رااله، تحولات هم یو عامل کېدای شي، خو ته دې مخکې ډېره سخته وچکالي وه دلته هلمند کې. یوازې پر ښار باندې لشکرګاه ښار باندې حساب نه شي کېدلی. هلمند نورې ډېرې ولسوالۍ لري چې هغه ولسوالۍ زراعتي ولسوالۍ دي، لکه نادالۍ و، مرجع و، ناواو، ګرمسیلو او دغسې سنګینو، مساکلاو طرف هم زراعت وده کړې ده. نو په دېو کې ټول هغه بزګر بیچارهګان چې هغه د وچکالۍ د وجې سه یې خپل مالونه خرڅ کړل، هغه هم د داسې غربت سره مخامخ سوه. هغه چا چې مځکې درلودلې هغه هم په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. یعنی وبنست تر ټول لوی عامل وشکالی ده او دا ورسته ته حالاتم پر کار باندې څنګه ځوانانو پر بیکاری او دیو باندې سخت منفی تاثیر کړی دی کارونه نسته نو دا لاملونه دي چې په یلمن کې دغه د اجناسو قیمتونه لوړ کړی دي بیکاری زیاته کړی ده
بله دا په نور ولایتونو کې هم دا ستونزه خورا زیاته ده. په کابل کې دغه راز په نور ولایتونو کې د کور د سامانونو د خرڅولو لړۍ پیل شوې ده چې اکثره کسان خپل د کور سامانونه په ډیره کمه بیه خرڅوي. ځینې یې شایي یا بهر ته روان دي یا په خپله په افغانستان کې دننه د نورو توکو د رانیولو دپاره لاس او ګریوان دي د مشکلاتو سره. پیژن صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د روان اقتصادي بحران پر مهال څه کارونه باید وسی چې اقتصاد له دغه بحراني حالت څخه وژغورل شي؟
تر ټولو مهمه خو دا ده چې دغه حاکمه اداره چې ده اوس یې د واک چارې په لاس کې نیولې دي، دا باید د دغه حالت څخه د وتو لپاره یو واضح تعریف او یو واضح کړنلار ولري. چې زه فکر کوم متاسفانه تر اوسه پورې دغه څه یو شی دی نه لري، ځکه چې د دغه حالت څخه وتل په د مدرسو په طالبانو باندې نه کېږي، د حالت څخه وتل په نظامي کسانو باندې نه کېږي، د حالت څخه وتل د په اروپا کو باندې نه کېږي. زه فکر کوم د حالت څخه وتل یو منظم اقتصادي پلان ته ضرورت لري او منظم اقتصادي پوهې ته ضرورت لري او منظم اقتصادي مطالعه ته دایني حالت ضرورت لري چې دغه څه له بده مرغه تر ډیره پورې په دغه اداره کې نسته. نو زه دا به یو معجزه وي که دوی وکولی شي چې د اقل تر 50% پورې دغه حالت دوی وکولی شي بدلون ورکړي، ځکه چې هغه کسان چې په کار پو و هغه یا ولاړل بهر څخه له هیواد څخه بهر ته ولاړل او یا دوی سره کار کول ته د بیلابیلو لاملونو پر بنسټ پنځه زړه نه شکیږي. د بلې خوا څخه در دې چې ورتیر سو دوی اوس اصلا نه پوهیږي چې غواړي څه د نړیوال ټولنې څخه څه غواړي او دوی خپله څه کولای شي. تاسو وګورئ له یوې خوا څخه دوی سخت د نړیوال ټولنې د بهرنیو مرستندویه هیوادونو پر ضد باندې پالیسي خپله کړې ده او لبل پلاوه په عین وخت کې دی د غوڅخه د مرستې غوښتنه کوي چې دا خپل یو تناقض رامنځته کړی دی او دغه سي پالیسي کدي همداسې دوام ورکړي. زه فکر کوم موږ نتیجې ته نه رسیږو. دی باید واضح وای چې آیا د نړیوال ټولنې سره مرستو او د غو سره همکاري ته او د غو سره ګډ کار ته اماده دي، چمتو دي کنه؟ که چمتو دي په کم په کوم شرایطو باندې او په کم چوکاټ کې او د دې تر څنګ نړیوال ټولنه چې کومې غوښتنې لري، آیا دغو غوښتنو د ځوابولو لپاره دی هغه ظرفیت او وړتیا لري کنه؟ دغه دوی پوښتنې ته جواب زه فکر کوم یو څه د موضوع نور موږ دې ته نږدې کوي چې حل لارې ته ورسیږو. نو تر اوسه پورې دی داسې یو نیت نه دی ښودلی چې دی په عین وخت کې چې د نړیوال ټولنې څخه د مرستې او همکاري غوښتنه کوي په عین وخت کې آیا دوی د هغو غوښتنو ته منلو ته چمتو دي که نه؟ دغه سوال ته که دوی ځواب وایي زه فکر کوم بیا موږ کولای شو چې حداقل امیدواره شو د آینده لپاره چې موږ کولای شو چې دغه اقتصادي حالات څخه د عملیات وژغورو. خو در کوم ځای پورې چې دغه تیرو شلو کلونو راهیسې او دغه څخه مخکې ما د دې هغه ذهن او د دې پالیسي او تګلاره مطالعه کړې ده، زه فکر نه کوم چې موږ باید دوی به وکولی شي چې ملت دغه حالت څخه وباسي. زه فکر کوم چې ملت
مهرباني ستاسو تماس ما مداخله ځکه وکړه چې اوریدون کې نړیوال شمیرې ته زنګ وهي مصرف کیږي او اوریدون کې پلان کې د دوی تورزو د بیوزلی په اړه دوی نظر راخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون تاسو پروګرام.
بله بله سلام علیکم. سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو او مېلمنو ته. زما دغه مېلمنه خبرې زره دوم کله نه راځم ځکه چې د دنیا متفکر راغی دلته افغانان تر ګوزو غریب کړ تر ګوزو در بدر کړه فقط کار وکړي خپل پنځو انډوالان ته خپل ځان ته غلای وکړلې دلته تعوت پکار دی دلته ملا و امی و متفکر و ساینس پوه نه دی پکار دلته چې دی وطن ته تعوت لري ژمنې هغه چې سړی پکار دی.
مننه ستاسو مخکې یو صوتي پیغام هم خپور سو چې په هغه کې مو د بیوزلی په اړه شکایت کړی وو. د پروګرام میلمانه به حتما ستاسو د دغه سرګندونو په اړه خبري کوي. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی نظر به وو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته. پښتون صاحب مهرباني.
بله سلام استاد سلامونه می قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
خبر خدا شد سلام استاد کہ پہاڑ ولایت کے افغانستان دا فقر اقتصادی وقت اثر شدل دی نور بعد ملت سخلار رکد ملت وغی دی دا ملت صف قسم نور دا کد یوم ماشی یونی ماشی ماشی صبر وکي دا شي انسانان سلام استاد په خدای باور وک چې پرچاو په ډوډۍ باندې قدرت نه لري دا په خوانی راکین چې په ارکی ناسو هغه خو ماړو د ملت حال نه خبر د مظلوم د حال دا ورسنیم شاید دی په ارکی او شی ولري دوی به د خورو ډوډۍ ولري ولیکن ملت شي نه لري. زما خبره دا ده چې کچيري دوی نړیوالو سره هغه د دوی موافقه تمه چې دوی امضا کړ دوی به شاید نړیوالو سره یو وعده کړی وي. نن جهان د دې ساغه واده واده غواړي دوی د جهان سره واده غواړي په مابین کې ملت نن د سیاست ښکار دی. نو زما پر طالبانو باندې هم غږ دی چې نور پر دې ملت باندې زړه وسوځي د نړیوالو سره سازش وکړي او زما پر نړیوالو باندې هم غږ دی دغه پیسې چې دوی کنګل کړي دي نه تجارت کومه کړ سره کوي نه انجو کومه کړ سره کوي نه معاشه کومه کړ سره کوي اغه موږ کنګل شوی پیسې چې دوی کنګل کړي مونږ یې نت کړی دي د تنها د ایبت الله خو نه دي د متکی صاحب د برادر خو نه دي نه د اشرف غنی هم نه دا د دې ملت مال دی دا بیت المال دی د کړی دی مونږ یې نت کړی دی نه یې زور ملت وړي نو په دې کې د تاجرانو پیسې هم څه نن کزه یو ملي تاجر ته چې ما سره کومه کوکه اغه صاحب ما تر شرکتونو دوا پیسې نه راکړي نو دوی نه راکړي غوړي نه راکړي نو زه تاجر ته سوالی مو خیره ما سوته نه سوالی او هغه بشری مرسته چې په کومه موده کې موږ سره کیږي موږ مخکې یو د غدر لوري چې امارات په موږ سره کومه کوي دا بشری مرسته چې راځي اوسم پرواز څه به تقسیم شي.
ډیره مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو د پروګرام ملمنوات من لزان سره یاداشت اخیسته دی. بل اوریدونکو کې په لاین کې دوی ته ورزو د دوی نظر به وورو د پروګرام د موضوع په اړه. نن مایکروفون ستاسو پروګرام کې د بیوازلی د زیاتې دوه په اړه خبري کوو. یو اوریدونکو په لاین کې دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصت وایئ.
السلام علیکم. نبی اولاد خبري
کوم. مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو.
من نه کوم سالي صاحب زما په نظر کې چیرته په یو هیواد کې لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې یاندې را کې چیرته په یو هیواد کې د کار کچې نیو پیسه د کم اس یعنی څومره ضرورت او همداشان دومره ګراني چې لکه اوس اتیا پیسه د یعنی د 50 پیسه تر مخکې ګراني پیښې شوې ده. نو په هر هیواد به اغیزه کوي پر اقتصاد ناول اغیزه کوي. زما پښتنه له میلمنونو همدا ده که چیرته بهرنیان مرستې کوي یا اسلامي امارات مرستې کوي آیا هغه به هغه اړمنو او مساعدو کسانو ته تقسیم شي که به څنګه چې ستاسو په نظر ډېره زیاته مننه او آیا اوبه شي مرستې به اوسي وجود به ولري که به نه هسې تش وادي.
ډېره مننه ستاسو نظر هم واوریدل سو. بل اوریدونکی نسته یوه خبرتیا اورو بیا ورزو د پروګرام میلمنو ته د دوی نظر به سره ستاسو سره شریکو.
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مسل خنتی پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
مخکې تر دې چې د پروګرام میلمه عزت الله پیژان ته ورسو، له مهراب الدین پژواک څخه اورو چې رواني بېوزلۍ په افغانستان کې یا خصوصا په هغه ولایت کې چې دوی ژوند کوي عام ولس څومره زیانمن کړی دی. مهرباني پژواک صاحب.
بلې، هو، دا یو واقعیت دی چې بېوزلي هغه درې لاملونه چې موږ مخکې ذکر کړلی چې دوامدار سږ کال تېره وچکالي وه چې اوس هم دوام لري، او د هلمند یو ډېر قوي رود و چې تر اوسه پورې د چا نه دی په یاد چې دا دې په ډېر وخت کې وچتوي، خو اوس په ټاپه باندې وچ دی. او د دې تر څنګ دغه وروستي تحولاتو منفي تاثیرات او د ګاونډي هېوادونو تجارتي بندرونه بندېدل وو، دا ټول د دې لامل شوي دي چې هغه تاثیر یې پر ولس باندې ولویږي، شیان ګران شي، ولس دونه بې وسه کی چې خپل د بې وسۍ د وجې سره د کور کالو د خپلو اولادو خرڅلاو ودیو ته مجبور شي. نو په داسې حالت کې
بله، په ژوند کې ستاسو له څرګندونو خدا سي معلومیږي چې د زراعت د زیانمنېدو تر څنګ په دې ولایت کې صنعت او کوچني کاروبارونه هم اغیزمن سي ودی چې په لږونو کسانو ته د کار زمينه برابر کړي وکړي. څنګه
صنعت له تریواندازي پورې مخکې دلته خاص خواده نه وکړي، یوازې شی چې وو هغه تکیه د بزګرو کلیوالو او کلیوالي خلکو، هغه یوازې پر زراعت باندې وو. دغه زراعت وو چې ورشار ته هم ډوډۍ ورکوله، وکلو ته هم ډوډۍ ورکوله، او هر څه پر زراعت باندې ولاړ وو. او تر یو کم اندازه چې په صنعت باندې چې هغه هغه فابریکې وي چې یا د پنبو فابریکې وي، نورې فابریکې دلته جوړې شوې نه دي، صنعت دونه وده نه وکړې. نو ځکه ما یادونه ډېر په تکرار د زراعت کوم، او یو شي چې بخښه غواړم چې زه بیا دغه سیاسي مسایلو ته ډېر نه داخلېږم، او ډېر وضاحت په هغه عقله باندې نه شم ورکولی چې زموږ د ګروپ اصول غیر سیاسي دي، او تر څنګ یې ډېر
بشری اړخ باندې خبرې وکړي.
نو او د افغانستان په سطح کې چې موږ کوم دوستان په نورو ولایتو کې لرو، هم ورته مشکل په هغو ولایتو کې زراعت وو، زراعت ځپلي دي. خو د هلمند په نسبت باندې کندهار، ایران، مزار، کابل، ننګرهار، هغه شاید هلته صنعت ډېره وده کړي، او ډېر د دې خاري دا وجهه خلک ډېر څنګه دستي او خپل.
بله، پاجواک صاحب، په مرکز لشکرګاه کې ځینې ځایونه سته چې خلک د کاروبار په نیت هلته راټولېږي. د دغو کسانو شمیر په دې وروستیو کې څومره زیات شوی دی د بیکاري او د فقر له زیاتوالي سره جوخت؟
زه چې هر سهار راوځم، زموږ د کور په سل مترې کې د مزدورانو د راټولېدو یو ځای دی، یو چوک دی. یعنی که په دې باندې مخکې کلو کې 50 کسان درېدل، خو په اوس وخت کې تقریبا د 300-500 فوشا مزدوران درېږي، او په ډېرې بې صبرۍ سره که یو موټر هم تېرېږي د دې ځای ته، دوی هڅه کوي چې ویدرې او پوښتنه ځینې وکړي چې که یو کار څه نه لري، خو یو کوشش راته وکړه چې یو بل څوک کار راته پیدا کړي. نو په ډېرې د دې صدا معلومېږي چې د زموږ ولایت چې ماته معلومېږي دا زیات بېکاري دغه ستونزې سره مخامخ دي، او کارونه نشته، روزګار نشته، خلک ډېر تنګ دست دي.
ډېره مننه عزت الله پیژان ته ورزو. پیژان صاحب، تاسو د اوریدونکو تماسونه هم واوریدلې، یو اوریدونکي ستاسو څرګندونې تقریبا رد کړې. ستاسو سپیناوی څه دی، او د نورو اوریدونکو سوالونه هم اتمن تاسو له ځان سره لیکلي؟
د لومړي اوریدونکي چې تماس نیولی وو چې د وطن بسیاینه یا د یو هیواد پرمختګ تعهد اړتیا لري، زه فکر کوم دا یو څرګند حقیقت دی، او تعهد چې نه وي هغه هېڅ کار مخته نه شي تللی، حتی که په خپل شخصي ورځني ژوند کې هم وي موږ بریا ته لاره نه شو پیدا کولی. خو د دې تر څنګ کله چې موږ حکومتداري ته راسو، کله چې موږ یو ملت د خدمت چوکار ته راسو، باید دغه ورور هیر نه کړي چې د تعهد تر څنګ تخصص هم فرض دی فرض دی به تیر نکی چې کتعهد وی تخصص ور سره نیوی موږ به هم داسې وګڼه چې یو مرغی یو وزر تړل دی او په دغه څخه هله کو چې په دغه یو وزر باندې دی د الوتل وکي. نو تعهد مهم دی، د تعهد ترڅنګ تخصص مهم دی، او دغه دوه فکټورونه دي چې موږ یو ملت د خدمت جوګه کولی سي او موږ هدف ته رسیدلی سو. له بده مرغه زما شخصي باور دادی چې تر اوسه پورې په دغه اوسنۍ اداره کې دا یو خو بیخي نسته، له بده مرغه دغه تخصص او مسلکي توب، او دا بل چې دی دا هم تر اوسه پورې دی نه دی دی دا نه دی په داګه کړی او دا نه دی ثبوت کړی. بلې
پیژان صاحب، خو د طالبانو د حکومت ویندویان ویلي دي چې دوی په خپل سرپرست کابینه کې هم تخصص ته توجه کړی او په راتلونکي کې به هم دې موضوع ته توجه کوي، او د اقتصاد په برخه کې دوی ویلي دي چې پر یوه تګلاره باندې کار کوي چې تاغې کې به دا ټول مسایل په پام کې ونیسي.
زه فکر کوم چې اصلا ضرور نشته چې په پام کې ونیسي، او یا دوی د دې لپاره د صفر څخه کار شروع کړی وای. زه فکر کوم اول دغه د دوی راتګ یو ستر نیمګړتیا وه. تاسو وګورئ د سولې په چوکاټ کې پخوانی حکومت دوی ته د هر څه زمینه مساعده کړې وه. دوی ویل چې موږ د هغو ویره همدا وه چې موږ باید دغه چت نه نړوو، او موږ باید چت پریږدو، تر دغه چت لاندې باید موږ ګډ کار وکړو، او د هغوی بیرم دغه وه چې دغسې یو حالت رامنځته کېږي او ضرورت یې هم نه شته رامنځته شي چې بیا نه به د طالبانو په ګټه وي دا محاسبه دوی کړې وه، او نه به د ملت په ګټه وي او نه به د هغوی په ګټه وي. چې همداسې له بده مرغه وسوله، موږ هغه بدترین حالت ته ولاړو. نو څه ضرور و چې موږ هر څه ونړوو، یو جوړه ودانۍ ونړوو، له بېخه او ریښه وباسو، بېرته د صفر څخه جوړوو. خو دوی ته په حکومت کې واک مور کول کېدی، د سولې د پروسې لار هم پرانیستې وه، خو دوی د نړیوالې ټولنې د اصولو خلاف، د نړیوالې ټولنې د تقاضا خلاف، او تر ټولو مهمه دا چې د افغانستان د ولس د تقاضا خلاف هر څه د ټوپک په زور باندې ونیول. او نړیوال ټولنې وخت مخکې د مخکې دوی ته دا سره کرښه کړې وه چې هر څوک په افغانستان کې د ټوپک د لارې واک ته ورسېږي، موږ د هغو سره کار نه کوو. هر څه صفر سوله، اوس د صفر څخه دوی غواړي چې بېرته کوشش وکړي تر څو پورې، د لسو کاله پورې، پنځه کاله پورې، هېڅ معلومه نه ده. او څنګه کوي؟ کله چې ته افساد نه لرې، کله چې ته پیسې نه لرې، کله چې ته پوهه نه لرې، او تعهد یې هم په شک کې، ته دا هدف ته څنګه رسېدای شي؟ زه فکر کوم دا به ډېر منصفانه نه وي چې موږ په دغه برخه کې پر دوی باندې باور وکړو. نو بل خبره چې یو اورېدونکي وکړي چې دا کنګل سوي پیسې تاسو وګورئ، نړیوال تعاملات ته باید موږ باید ژمن واوسو. کله چې موږ په نړۍ کې غواړو چې ژوند وکړو، او دا هم په ډاګه سوی ده چې موږ د نړۍ سره د تعاملاتو پرته ژوند نشو کولای. اوس د ګلوبلایزیشن یا د نړیوالتو پیر دی، او حتی ستر هیوادونه وړو وړو هیوادونو ته ضرورت لري چې د هغو سره په یو چوکاټ کې مخ ته ولاړ شي، او ګډ ژوند ورسره وکړي، او اړیکې ورسره ولري، او راسدار ته ولري. زه فکر کوم دا د اتلسم پیړۍ فکرونه باید موږ د منځه وباسو چې موږ هر څه کولای شو، او په عین وخت کې ثابتولی نه شو چې هر څه کولای شو، او دا امکان نه لري د اوسني واقعیتونو پر بنسټ باندې، او د علمي فارمولو پر بنسټ باندې. د یوې خوا وایي چې موږ غواړو چې اقتصاد جوړ کړو، د بلې خوا غواړو چې موږ باید د ولس په سرخانو کې ډوډۍ پیدا کړو، او د بلې خوا هم په جیبونه خالي دي، او د ولس په زیرو، او د ولس په ننواتو، او نړیوالې ټولنې ته په ننواتو باندې موږ چلیږو. دا فکر کوم سم فکر نه دی. کنګل سوي پیسې چې دي، دا داسې دي، دا ورو ته باید وویل شي چې نړۍ ځکه دا پیسې کنګل کړي دي، دا په دې شک نشته چې د افغانستان د خلکو په اصلاح سره دارایي ده، د هغو حق دی چې دا د هغو د مالیو او د هغو د جیبو پیسې دي چې حکومت یې ورکړي وي، هغو راټول کړي وي او هغه د ګټ د پاره د ملت د ګټ د پاره چې هغه یو بیل باسي د بانک سړي د اصول پر بنسټ باندې هغه په اصلاح سره په نور بانکو کې ایشي وی چې افغانستان ته ګټه راتلله او ګټه ورکوله او دا پیسې چې کله دغه نوی رژیم رامنځته شو کنګال شولې. د علت یې دا دی چې اوس نړۍ دا پیسې دوی بیرته د افغانستان خلکو ته په اصلاح سره فکر کوم د افغانستان د خلکو کلمه یادول په دا برخه کې ډېره پر ځای نه ده. د افغانستان رژیم ته ځکه نه ورکوي چې هغه پر دوی باندې باور نه لري. ښه که دا نه بلیونه چې شاوخوا ډالر چې دوی خوشي کې یا مثلا دوی ته بیرته ورکړي د افغانستان بانک ته یې راواستوي، آیا نړۍ مطمئنه ده چې په دغه وسلو به د دغه پیسو څخه به سوء استفاده نه کیږي؟ آیا نړۍ په دې متیقنه ده چې دا پیسې به واقعا د ولس په خدمت کې لګول کیږي؟ آیا نړۍ په دې مطمئنه ده چې دا دغه پیسو د لارې به د افغانستان د عامو خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راځي؟ نه، ځکه چې نړۍ د دوی د نړۍ سره د یو مشخص تعریف پر بنسټ باندې راسدار نه لري او تر څو پورې چې په دغه برخه کې نړۍ مطمئنه نه سي زه فکر کوم د دغه پیسو د اصلاح سره بیرته ورکولو یا راګرځولو موضوع موږ باید اصلا مطرح نه کو. په دې تر څنګ تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دغه برخه کې اته نړۍ د دې څخه ویره لري چې نه یوازې دغه پیسې به پر ځای ونه لګول سي او د افغانستان د خلکو په ژوندانه کې به مثبت بدلون رانسي، بلکې د دې تر څنګ کې داسې دغه پیسې باندې د نړۍ پر ضد باندې وسلې وپلورل سي او دغه پر ضد باندې کار وکړول سي. اصلاح سره لیونۍ نه ده چې داسې یو کار وکړي په داسې حالت کې.
ډېره مننه. یو اوریدونکی په لاین کې دی چې زیات مصرف یې ونیسي، دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام.
سلامونه نیکه هلی کرامات تاسو ته وایم.
علیکم السلام ربانی.
زما دا د نړۍ پر ټکدارانو باندې زغ دی چې دا د نړۍ د بشر د حقوقو پر ټکای په کاړه سیسه ده. په محترم دغه د افغانستان شتمنۍ چې دوی په امریکا کې کنګل کړی ده، د یو اړخ څخه ورته وګورو خلک په دې باندې بحث کوي چې دا د افغانستان د وګړو یا د عام خلکو شتمنۍ ده، او د بل اړخ څخه بیا کوم مېلما چې ودغه ته اشاره کوي دغه د افغانستان مسایلو ته پیچونه ورکوي او یا دغه ستونزو ته لا یو نور مشکلات جوړوي، نو باید ودغه ته داسې یو حل لاره ولټول شي چې پر دنیاوالو باندې غږ وشي. تاسې د بشر د حقوقو نارې وهئ، آیا د بشر حقوق ودغه ته ویل کیږي چې د عام او د بشري حقوقو سرغړونه خو تاسو په نړۍ کې کړې ده؟ نو دغه چې پلاټ ځان خپل باید اصلاح کړي او بیا وبل ته دغه غوته ونیول شي.
ډیره مننه ستاسو نظر هم واوریدل. سو کور ودان اتمن د پروګرام یې مبه ورته اشاره وکړي. بل اوریدونکو کې کپلین کې د دوی ته ورزو مایکروفون ستاسو پروګرام دی. په افغانستان کې د بیوزلې د زیاتې دوه پر ستونزه خبري کوو. یو اوریدونکو کې په لاین کې د مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام ربانی.
سمسور خبر کوم مقابل
سمسور صاحب تاسو आवाज اورم ربانی د سمسور صاحب ټلیفوني تماس پریسو ټکنیکی همکار اشاره کوي چې بل اوریدونکو کې نست وخت هم کم دی. پیژن صاحب د اوریدونکو د دې نظر په اړه تاسو مخکې هم څرګندونه وکړي ک څه وضاحت ورکوي.
بشر حقوقونه بشري مرستې او د بشر حقوقو ته درناوی هغه موضوعات چې هغه څخه څوک سترګې نه سي پټولی او نړۍ زه فکر کوم د همدې دپاره دا پیسې که بیرته دغه موضوع ته راسو دا پیسې کنګل کړي چې دا د بشر ضد حقونو باندې موضوعات باندې ونه لګول شي. زه دومره ویل غواړم ځکه نړۍ مطمئنه نه ده. نو د دې تر څنګ که مرو وګورو خو دا د بشر ضد چې دوی په اصلاح سره هیوادونه سره دي د یو تعهد د مخې رالل او دلته هر څه ړنګ کړله، نو په عین وخت کې موږ باید د ملت په سترګو کې خاور وانه چې واقعیت باید یو څه متوجه شو.
ډېر مننه پژواک صاحب تاسو چې یو نوښت پیل کړی دی د بس